افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاست. نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د مرکزي قواو د قرارګاه قومندان جنرال کینت مکنزي وایي د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره به د امریکا ماموریت دوام وکړي، خو هغه به د پخوا په نسبت یو څه ستونزمن وي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر وایي طالبان ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ طالبانو کړی وي، خو هغه تل پاتې نه ده. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغان ځواکونو د ملاتړ په پار دوه حماسي سندرې جوړې کړې. د وسلوال طالبانو لخوا د کونړ نړۍ او اسدآباد د غزیدلې لارې بندي دود دي. ولسوالیو پر اوسیدونکو سربیره د نورستان، برګ مټال او کامدیش ولسوالیو خلک هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي.
خوراکي مواد نشته دي. پرون زمونږ یو مریض مغز کیمرا وړ ولایت په روغتون کې دلته سا ورکړل.
د او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونه سپورت او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې یونیسف خبرونه مه هیروي. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیل هو. احمد تکل خبرونه چمتو کړي دي.
سلام. په افغانستان کې د امریکایي جنرال سکاټ میلر دنده نن پای ته ورسېده. افغان چارواکي وایي چې پر طالقان ښار د طالبانو برید پر شا تمبولی او په کیوبا کې د حکومت پر ضد بې ساري اعتراضونه پیل شوي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د امریکایي جنرال سکاټ میلر دنده نن پای ته ورسېده. په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکا او ناټو د ځواکونو د وتلو بهیر ته لږه موده پاتې ده، د افغانستان د جګړې قومانده له دې وروسته جنرال فرانک کینت مکنزي ته سپارل کېږي. مکنزي په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان دی چې مقر یې په فلوریدا ایالت کې دی. دا د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای سیمبولیکا نښه بلل کېږي، او دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې نورې سیمې هم لاندې کړې دي. خاغلی مکنزي نن په کابل کې د څرګندونو پر مهال په دې اړه چې پلازمینه او ولایتونه له ګواښ سره مخامخ دي په احتیاط سره خبرې وکړي. خو ویل افغان ملي دفاعي ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي ژمن دي چې د ولایتونو د مرکزونو د ساتنې لپاره سخته مبارزه وکړي. افغان چارواکي وایي د تخار ولایت پر مرکز طالقان ښار د طالبانو پرونی برید په شا تمبولی دی. د تخار والی عبدالله قرلق د دې حملې د شنډولو خبر ورکړی او ویلی دی چې په دې جګړه کې 55 طالبان وژل شوي او نوي تنه نور ټپیان دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د طالقان ښار په څنډو کې اوس هم د دواړو خواو ترمنځ جګړه روانه ده.
جګړه د ښار څنډو ته رسیدلې ده. تېر ورځ هم د ښار لویدیځه برخه د شتیزو جګړو شاید وای د تخار امنیتي چارواکي وایي چې لویدیځو لوري ته دوی عملیات هم پیل کړی ده او ځینې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي دي.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د طالقان ښار په څنډو کې د طالبانو پر مورچو په هوایي حملو کې د دې ډلې 14 وسلوال مړه او 15 نور ټپیان شوي. افغان حکومت او طالبان تل یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوي کوي، خو د هغو تایید ګران کار دی ځکه رسنۍ د جګړو سیمو ته لاسرسی نه لري. په کابل کې د امریکا سفارت پروانه اونۍ کې د هیواد ته د مهاجرت د ویزې د ترلاسه کولو په هدف د مرکو د پیل خبر ورکوي. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر پر ټویټر لیکلی دی چې دای زیار غالي څو امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو چاره پر مخ ولاړ شي. راس ولسن لیکلی چې له اپریل میاشتې پر وروسته موده کې له شاوخوا 1400 کسانو او د هغو له کورنۍ سره چې د ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلې دي مرکې شوي. خغلی ولسن زیاتوي اوس چې د دې ویزو لپاره د مرکو لړۍ پیل شوې د نورو غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو تمه لري. په کابل کې د امریکا سفارت وایي له 15,000 زیات افغانان امریکا ته له صادقانه خدمت وروسته د هیواد ته لیږدول شوي دي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال له 18,000 زیات افغان وګړي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی متحدو ایالتونو ته د مهاجرت د ویزو په تمه دي. په بدخشان ولایت کې د سرشهر د اوبو کانال د رغونې چارې نن پیل شوې. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواک ازادي رادیو ته ویل د دې پروژې له عملي کېدو سره به 1560 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوب شي. ښاغلی خپلواک که څه هم د دې پروژې د ټول لګښت په اړه څونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د سرشهر کانال د بیا رغونې پروژه د آسیایي پراختیايي بانک او اروپایي ټولنې په مالی مرسته د بدخشان په بهارک ولسوالۍ کې تطبیقیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. په کیوبا کې زرګونه کسانو د حکومت پر ضد په یو بیساري اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ. د کمونیست حکومت پر ضد په دې لاریون کې ډیری ځوانانو برخه درلوده چې د دیکتاتوري پر ضد او د ازادۍ په پلوي شعارونه ورکول. دا په څو لسیزو کې د کارابین په دې ټاپو کې د حکومت ضد تر ټولو پراخ لاریون دی. ولسمشر میګویل دیاز کانل پرون د جولای په 11مه پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې په پلازمینه هاوانا کې د معترضانو پر ضد مبارزه وکړي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د مظاهرو پر مهال پولیسو له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست او خلک یې په پلاستیکي پایپونو ووهل. دا اعتراضونه داسې مهال پیل شوي چې د پخواني شوروي اتحاد له پرضېدو پر وروسته موده کې کیوبا له تر ټولو سخت اقتصادي بحران او د کورونا وایروس د مواردو له زیاتېدو سره مخامخ ده. او د ایټالیا د فوټبال لوبډله نن د اروپایي ملتونو د جام سره کور ته ستنه شوه. ایټالیا برایش په د اروپایي ملتونو د جام په پایلوبه کې انګلستان ته په پینالټي شوټونو کې ماتې ورکړه او دا جام یې وګاټه. ایټالوي لوبغاړي په روم کې له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له بیگانه ماتې وروسته د انګلند د لوبډلې پر غړو د نجات پالنې بریدونه وغندل. جانسن پر ټویټر ولیکل، انګلیسي لوبغاړي باید د اتلانو په څیر وستایل شي، نه دا چې پر ټولنیزو شبکو په نجات پالونکو تبصرو وغندل شي.
لا احمد تکلنا مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یو ورول کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر وایي طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو هغه تلپاتې نه دی. مخکې له دې چې د نوموړي وروستو څرګندونو تر راشو، د امریکا د مرکزي قواوو د قرارګاه د قمندان جنرال کینت مکینزي څرګندونې به واوري. جنرال کینت مکینزي وایي د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره به د امریکا ماموریت دوام وکړي، خو هغه به د پخوا په نسبت یو څه ستونزمن وي. جنرال مکینزي چې د امریکا په فلوریدا کې میشته قومندانۍ په منځني ختیځ، عراق، سوریه او افغانستان کې پوځي ماموریت څاري، دغه څرګندونې کابل ته په سفر کې نن یو شمېر خبریالانو ته وکړي. نوموړی د دې لپاره کابل ته تللی چې په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د دندې د پای ته رسیدو په مناسبت جوړ شوی. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د جنرال سکاټ میلر د دندې پای ته رسیدل به په سمبولیک بڼه په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په معنا وي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې افغانستان نه به د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر د روانې اګست میاشتې تر 1 پورې بشپړ شي. د امریکا د مرکزي قواوو د قرارګاه قمندان جنرال مکینزي به بیا هم د دې صلاحیت ولري چې تر هغه وخته پورې د التیا په صورت کې د افغان ځواکونو په ملاتړ پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه وکړي. جنرال مکینزي که څه هم ومنله چې د افغان ځواکونو د ملاتړ دوام به یو څه ستونزمن وي، خو دوی به دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه دا راز محتاطانه خبرداری ورکړ چې ښکاري وسلوال طالبان په افغانستان کې روانه جګړه چې امریکا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د یو سیاسي جولجالي له لارې د پای ته رسېدو هڅې کوي، د ځواک له لارې پای ته ورسوي. جنرال مکینزي که څه هم دا ومنله چې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي، خو زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه ژمن دي چې له هغو دفاع وکړي. جنرال مکینزي دغه راز وویل چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت د اګست له 1 وروسته به تر ډیره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې متمرکز وي. د رويټرز د راپور لمخې په افغانستان کې د جنرال سکاټ میلر د دندې له پای ته رسېدو وروسته پنټاګون یو شمېر امریکایي جنرالانو ته د انتقال د مسؤلیت چارې سپارلې چې له لرې یا له بهره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم پکې شامل دی. پر جنرال مکنزي سربیره چې له لرې په فلوریدا کې میش د امریکا د مرکزي قواوو د قرارګاه څخه به د افغانستان جګړه یا وضعیت له نږدې څاري، د غرض ادمیرال کوریتس بازر به د افغان هوایي ځواکونو په ګډون د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل د چارو مسؤلیت ولري. پر ادمیرال بازار سربیره د غرض به د یو بل امریکایي ادمیرال پیټر ویسلی هم په کابل کې د یو شمیر امریکایي ځواکونو مسؤلیت ولري. د هغو ځواکونو چې ویل کېږي په کابل کې د امریکا د سفارت او د امریکایي ډیپلوماتانو د امنیت د خوندي کېدو لپاره هلته پاتې کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو جګړې ته زور ورکړی. د افغانستان د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر وایي طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو د هغه په وینا دغه پرمختګ تلپاتې نه دی. د ښاغلي عمر د وروستیو څرګندونو تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
د جمهور رئیس غنی سلاکار او د ستراتیژیک او عامادي کو ادارې مشر ورستر بلی په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په زیاتې دوه اندېخنه خي. وحید عمر وایي پر افغانانو ته پلشوي جګړه په داسې ډول مخته وړل کیږي چې هیڅ ډول اصول او نړیوال قوانین پکې نه مراعات کیږي. خغلی عمر چې نن د حکومت رسنیو او اطلاعاتو مرکز کې رسنیو ته خبري کولې، طالبان تورن کړل چې په افغانستان کې د ورانې داسې کارونه کوي چې په نړۍ کې ساره نه لیدل کیږي.
هر ورځ بدبختانه ښوونځي سوځول کیږي، هر ورځ عامه تاسیساتو ته اور اچول کیږي، هر ورځ په هغو سیمو کې چې د دښمن په ولکه کې دي او د ګواښ وسی رسیږي پر خلکو محدودیتونه زیاتیږي.
د جمهوری ریاست د ستراتیژیک او عامه اړیکو ادارې مشر که څه هم منی چې طالبانو په یو شمیر برخو کې تاکتیکی پرمختګ کړی، خو زیاتوي د ډلې په ستراتیژیک ډول ماتې خوړلې. طالبانو بیا د خغلی عمر د نویو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو تېره اونۍ یوې اعلامیه کې پر ملکیانو او عامه شتمنیو بریدونه وغندل. خو د جګړې په دې سخت وضعیت کې رسول لپاره هم هڅې روانې دي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحه کې دی او تمره چې د دواړو لویو له ملک چې پلاویو سره وګوري. هغه بیا طالبان وایي د شیر محمد عباس ثانگزي په مشرۍ د ترکمنستان پلازمینې اشقآباد ته پلاوی رسیدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د پلاوی د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سره کتلي او په سیاسي او اقتصادي موضوعاتو سره غږېدلی دي.
نن یې د نوموړي هېواد د بهرنیو چارو وزارت له معاون سره ناسته درلوده. په ناسته کې د اړوند سیاسي، اقتصادي او امنیتي موضوعاتو په اړه مفصل بحثونه ترسره شول.
د سولې دا ډول هڅې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتو له بهیر سره یو ځای روانې دي. تازه استرالیا اعلان کړی چې افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسولی، خو د دې هېواد د دفاع وزیر پیټر ډاټن دا هم ویلي که چیرې اړتیا شوه بیا ځلی بیا افغانستان ته خپل سرتیري واستوي. استرالیا افغانستان کې 1500 عسکر لرل چې وروستیو کې شمیر اتیا تنو ته راکم شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ دوه حماسي سندرې چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره بیا ویل شوې دي، د ځواکونو ته ډالۍ کړې دي. د دې انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمست د دې سندرو د ډالۍ کولو په مراسمو کې وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد ملي ارزښتونه دي او باید په بیلابیلو ډول ترې ملاتړ وشي. په عین حال کې د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید عمر چې مخکې مو نور څرګندونې واورې، د غرض ویلې حماسي سندرې او موسیقي د امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د انګیزې ورکولو کې مهمه ونډه لرلی شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ای سرباز یارا او پمینه د وطن هغه دوه سندرې دي چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره بیا ویلې دي. د دې انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست د دوشنبه په ورځ د یادو سندرو د ډالۍ کولو په مراسمو کې وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې خاورې ساتونکي دي او باید ترې ملاتړ وشي. خاغلی سرمست وویل د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ ولاړ دی.
هر دوی د سرودا بار
دا دواړه سندرې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د ارکستر او سندرغاړو د خوا ثبت او جوړې شوې دي. دا سندرې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډالۍ کوم. د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ خپل ملي او وطني دنده ګڼي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ودرېږي.
د ایسر بازار سندره کلونه وړاندې استاد ګل زمان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ جوړ کړه او مشهور سندرغاړي بخت زمینې ویلې وه. په مینه د وطن سندره بیا د استاد سلیم سرمس لخوا د جمهوریت د پیر په پیل یعنی د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړه او په لومړي ځل د استاد ناشناس، استاد محوش او نورو دوستانو لخوا یې وویل شوه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي دا دواړه سندرې د دې انسټیټیوټ ځوان سندر جوړونکي محمد قمبر نوشات، تازه تنصیف او بیا ویلې دي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست د ستراتیژیک او عوام اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي موسیقي او حماسي سندرو تل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د انګیزي او روحي په ورکولو کې مرسته کړې ده.
موسیقي او حماسه سرایي
موسیقي او حماسي سندرو د ظلم پر وړاندې د دریدو لپاره د انګیزي، مورال او احتیا په برخه کې ونډه لرلې. نظامی جګړه، سیاست او نور یو لور ته، خو هنری کار او احتیا بل لور ته.
د سندرې داسې مهال د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره بیا ځلي ویل کېږي چې امنیتي وضعیت په دې هیواد کې خراب شوی او نږدې په ټول هیواد کې جګړه روان ده. افغان حکومت له طالبانو سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې هم په جګړه دی. شنون کې بیا په داسې یو وضعیت او د ولسوالیو سقوط ته په اشاره وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د روحیې ورکول ډېر مهم دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ نړۍ او وسط آباد د غزیدل لارې بندي دود دي. ولسوالۍ پر اوسیدونکو سربیره د نورستان، برګمټان او کامدیش ولسوالۍ خلکو ته هم ستونزې راولالې کړې دي. ویل کېږي له یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو دغه لارې بند کړې، خو سیمه ییز چارواکي وایي چې حکومتي ځواکونو څو ځلې هڅې وکړې چې له دې لارې ماینونه او نورې موانع لرې کړي او هغه د ټرافیکو پر مخ پرانیزي، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالی شوی. نور په دې راپورټ کې
50 کلن شیر محمد د غزی آباد ولسوالۍ د نشګام اوسیدونکو دی. وایي میشت پوره کیږي چې د دوی په سیمو وسلوالو طالبانو لار بند کړي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
خوراکي مواد نشته دي، د مریض انتقال ډیر په مشکلاتو باندې کیږي. حتی دا چې پرون زمنګ یو مریض جامغه مریض حالات کیمرا وړ ولایت ته، ولایت په روغتون کې دلته ساور کلاو بیرته دا انتقال د غیم ډیر مشکلات سره مخ شو.
شیر علي د غزی آباد د جواد کلی اوسیدونکو
25 کلن نیک محمد د غزی آباد ولسوالۍ د حجی آباد اوسیدونکو دی. د یو شمیر نور کسان یو میشتوړان دي، لخپل کلی اسد آباد تراغلی، خو د لارې بندې دو سره همدلته بند پاتې دي او بیرته کورونو ته نشي تللی. وایي
غزی آباد نړۍ، برګمټال او کامدیش لاره د عامو خلکو پر مخ تړل شوی ده. متاسفانه د غزی آباد د نشګام بازار ترڅنګ د نړۍ، برګمټال او کامدیش په بازارونو کې هیڅ ډول خوراکي توکي، اوړه، وړي هیڅ نه لیدل کېږي او خوراک خلک د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دولت نه مغوښتنه داره چې د دغه لارې غم وخوري ترڅو ولس د دغه کړاوونو نه وځي او په عادي ډول خپل ژوند ته دوام ورکړي.
یو شمیر کسان بیا له افغان ځواکونو هم ګیله کوي چې د شال شنګر په نوم پوسته کې په خپلو پښو تلونکو کسانو ته د خوراکي موادو او درملو د انتقال اجازه نه ورکوي. دوی له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې خلکو ته د ستونزو پیدا کولو پر ځای دې لاره پرانیزي او ولسونو ته دې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. حکومتي مسؤلین بیا دا خبره نه مني چې ګنی سرتیروي ولس ته ستونزې پیدا کړي. د دوی په خبره چې د لارې د خلاصون لپاره عملیات پیل کړی او په نږدې وخت کې به یا د لارې لمینونو او نورو موانعو پاکه او د ترافیکو پر مخ پرانیزي. د کونړوالی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته ویل
نو د موږ زړور سربازانو او امنیتی مسؤلینو په ساحه کې دي او عملیات شروع کړي دي چې د دې عملیات په نتیجه کې دښمن ته ضربات هم رسیدلې دي. چونل ته دوی ماینونه میشي دي په لاره کې. نو موږ تر اوسه پورې تقریبا 2 ماینه خلاصه کړې دي او د موږ د تاثیر ټیمونه او امنیتي مسؤلین چې دي په تدریجي شکل باندې مخې ته ځي تر څو ملکی خلکو ته پکې تلفات ونه رسیږي او د لارې د عام ولس په وړاندې خلاص کی.
په یاد لارې د کونړ، غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ سربیره د نورستان د کامدیش او برګي مټال اوسیدونکو هم تګ راتګ کوي، چې د لارې تړل کېدو سره نه یوازې دا چې د خلکو تګ راتګ بند شوي، بلکې په دغه ولسوالیو کې د خوراکي او نورو اړینو توکو کمی هم رامنځته شوي.
ازادي راډیو اوري. په اورزګان کې پر ناامنیو سربیره د غراز مرکز ترین کوټ کې بیا رغونې کارونه هم پیل شوي. د دې ښار د خیرو کاریز سیمه کې د یو ښاري ماستر پلان د تطبیق چارې له یوې مودې راهیسې روانې دي. خو د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې خپل کورونه د دغه ماستر پلان د تطبیق په ترڅ کې له لاسه ورکړي دي او اوس له چارواکو غواړي چې دوی ته سرپناه برابره کړي. نور په دې راپور کې.
دا ماستر پلان د ترینکوټ شهر د ترټولو په زیات نفوذ لرونکو او ګڼمیشتې سیمه خیرو کاریز کې پلي کیږي، چې پکې سړکونه د استوګنې سیمې، سوداګریزي، تعلیمي، تفریحي، ورزشي او د ژوند نورې اسانتیاوې شاملې دي. د دې ماستر پلان چارې اوس په ترینکوټ شهر کې له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې عملاً روانې دي. د اورزګان ولایت یو شمیر خلک که څه هم د دغه ماستر پلان د تطبیق څخه خوشاله دي، خو وايي دولت باید هغه بیوزله خلکو ته بیرته د سرپناه کورونه ورکړي کوم چې د یاد ماستر پلان لامل د تل لپاره د خپل کورونو څخه بی برخې شوی دي. د خیرو کاریز یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیمه کې د یاد ماستر پلان د تطبیق لامل چې تر اوسه پورې نیمایي هم نه دي تطبیق شوی، زیات شمیر کورنۍ بی سرپناه شوی او ترشنا اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. دا نوشت کلن محمد اولادیش دا ماستر پلان دا تدبیق لاملی دواروغ جور کورونا تخریب سیوی او اوس ترشن آسمان لاندی شپی او رزی تیروی. دیوای یاد کورونا د لاس په تړاکو جوړ کړي او څباندی دولس لک افغانی مصرف پر هر یو کور کړي دي. محمد الله چی په خاورو سپیره په خولولون دا ډیر ستړي ښکاری ازادي راوړي ته ویل محمد الله ادعا کوي چې دغه په دې ماستر پلان کې ځینې سړکونه کاږه شوي او د زورواکو له کورونو چپ شوي دي. په دغه سیمه کې که څه هم تر اوسه پورې د هغه کسانو شمېر دقیق معلوم نه دی کوم چې کورونه یې د ماستر پلان د تطبیق له امله له منځه تللي، خو د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته اوس د نیمایي خلکو کورونه له منځه تللي او هغوی زیات شمیر اوس په خیمو کې شپې او ورځې تېروي. راځه راځه
راځه
دا بیا درې شپېته کلنه امان الله دی چې د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي او د جګړو له امله د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي او تازه یې د خیرو کاریز په سیمه کې کور پیرلی، خو هغه د ماستر پلان د تطبیق له امله نیمایي کورې تخریب سوي دي. نموړي ازادي راډیو ته ویل چې یاد کورې د خپلو دوو جلسو زمونو د اکرامي په پیسو رانیولې دي.
کورې راته ونننوي په دغه څلور لک روپۍ ما دا سرای رانیولې د شهیدانو روپۍ پر وکړې وې چې ماښام ډوډۍ ولاکه لرم. وطن ورور هغه د طالبانو دا صدق کړی دي چې خپل وطن ته تلی نسم. دلته راغلی وم یو روزانه مې کول یو شی مې کول، اما چې شی پیدا کړي هغه پرداره کم کړو چې پرته د کډې بارې دوته تاسو چې ځو.
په دې سیمه کې زیات شمېر هغه کسان میشت وو چې اقتصادي وضعیت یې ضعیف وو او هر کورنۍ ځان ته دردونکې کیسه لري. او یا کلم کریم الله بیا د دې سیمې یو بل اوسیدونکي دي چې زامن نه لري او نه هم پیسې او خپل کورې د خپلو لوڼو په لاسونو جوړ کړي، خو د ماستر پلان د تطبیق له امله یې اوس ټول کور له منځه ځي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله وایي یاد ماستر پلان تر دا مهاله 50% بشپړ شوی، خو وایي تر دا مهاله داسې څوک نشته چې کورونه یې په مکمل ډول له منځه وړل شوی وي. نوموړي وایي دوی پلان لري چې د یو شمېر هغه کورنۍ سره چې کورونه یې زیات تخریب شوي وي د خیریه موسساتو په مرسته مرسته وکړي.
او د هغو خلکو چې کورونه ورته خساره رسېدلې ده تقریبا د 400 کورنیو سره کومک ترسره شوی دی او د د مقامی ولایت دولت او شروالی ټول فوکس پر همدې سیمه دی چې دې سیمه خلکو همدا قربانی ورکړل د دې سره کومک او همکاري وکړي.
بختیار هغه خبرې هم رد کړي چې ګڼي دلته یې د کوم چا طرف نیولې وي. ترینکوټ ښار چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتلا ډیر کم کار په فکر کې تر سترګو کیږي، لا هم زیات شمیر سیمې بې ماستر پلان پاتې دي. د خلکو او مدني فعالینو وړاندیز دولت ته دا دی چې باید دغه ډول ماستر پلانونه پر وخت تطبیق کړي څو خلکو ته کم مالي زیانونه ورسیږي.
تاسو لا پیغامونو
کوچی کندهار سمدا هیل ورزول ورو چې کوچان سره مداران سره یو کوشش کوم غناړي چې د پلار د نکد وخت به خلکو خلاص کړي مالونه به خلکو چپو نن ورځ غناړي د سر مالونه غناړي په څنګه دې زره کالدار لا موږ خلکو جنرانی به خالد زکه ناړي نو چې وډونو په دغه کې هم څه خالد ناړو يم زکه نو دا کوچان خو سر ختم و درې د لوړې اشاره نفس والسلام.
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ تماس نیولې دي. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونه ورسوي.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کرونا راتګ سره چې کوم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کوم بد اغېزه کړې ده چې خپل نظر وړاندې کړم. که څه هم موږ دا خبره د خبرونو له لارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا ننګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې دغه کرونا چاپه چې ده ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کرونا چې ده د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک په کرونا اخته شوي ده. او دلته هم پوهنتون چې دي هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کرونا په وجه باندې تړل شوي ده او دا د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي. او یو سیمستر امتحان ورکړي او بل سیمستر په وجه باندې یو سیمستر پاتې کېدو په وجه باندې پوره کال ضایع شي نو پروس کال هم ټول کال ضایع شي نو څه کال چې هم ضایع شي نو دوه کاله بیرته هغوی جبران کول نو دا ډېر مشکل خبره ده. زما د وزارت معارف ته دا پیشنهاد ده چې کوم محصلینو چې یو سیمستر امتحان ورکړي ده هغوی باید دغه بل سیمستر باید دغه فصل اول سیمستر اول سیمستر سره باید قیاس شي او په آینده کې باید په نویو سیمسترونو کې باید دوی ورته د درس موقع باید برابر شي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
او اوس به هم په جاپان کې د اولمپیک د دوبنیو لوبو موضوع راواخلو. د توکیو ښار به په نږدې راتلونکي کې د دغو لوبو کوربه وي، خو سره له نن نه د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پکې بیړنۍ وضعیت اعلان شوی دی.
د اولمپیک د دوبنیو لوبو تنظیمونکو تیره اونۍ وویل د دې لوبو له ټولو لوبغالو به نندارچیان منوي. بهرنی نندارچیانو ته لا د مخه ویل شوي و چې د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې به لوبغالو کې نندارې ته نشي کېناستلی. د جاپان د کابینې عمومي منشي د یک شنبې په ورځ وویل موږ له خلکو غواړو چې له کورونو څخه دی د لوبغاړو ملاتړ وکړي. په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې د جولای له درویشتمې نیټې پیلېږي او د اګست تر اتمې نیټې پورې دوام کوي. په توکیو ښار کې د څلورم ځل دی چې د کووېډ 19 د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې بیړنۍ حالت اعلانېږي او روسیې هغه یې د اګست تر 22 نیټې دوام کوي. په نړۍ کې د ټینس مخکښ سربیایي لوبغاړي نوواک دیوکویتس ویلي د اولمپیک د لوبو د سنبالګرانو له دې پریکړې وروسته چې نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون په برخه کې دوه زړی دی. جاپان د ځینو نورو هیوادونو په څیر کرونا سخت نه دی ځپلې، خو دې هیواد نږدې 815,000 د کووېډ 19 پیښې ثبت کړي او تر 15,000 زیاتې مړینې د همدې وایروس له کبله ثبت کړي دي. په توکیو کې د کووېډ 19 پیښو کې وروستی زیاتوالی اندېښمنوونکی ځکه دی چې په دې هیواد کې د کرونا پر ضد د واکسینو پایل سلو او په رسولو کې ځینې خنډونه وو. روسا پوری د جاپان د وګړو یوازې په سلو کې 28 تنو د کرونا ضد واکسینو لکتر لګایي وستن کړي. په عین حال کې استرالیا په خپل لوی ښار سیدنی کې ټول بند غځولې. دغه تل د کرونا وایرس ډلټا باندې خبره شوې او چارواکي اندېښمن دي چې خی د کرونا مثبت پیښې به په چټکۍ زیات شي. که څه هم په سیدنی کې دوه اونۍ مخکې ټول بند اعلان شوی، خو د کرونا په نوو پیښو کې پرلا پسې زیاتوالی ثبتېږي. اخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د واکسینو د فایزر کمپنۍ ویلي دوی پلان لري چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د روغتیا لوړ پوړو چارواکو سره د درمل جوړونکو د فابریکې پر هغه غوښتنې وغږیږي چې خلکو ته د دې واکسینو د دریم دوز ورکولو اجازه ورکړي. د جمهور رئیس بایدن لوړ پوړي طبي سلاکار تایید کړي چې دا په عمومي توګه قانع کوونکی او ممکنه ده چې خی وروسته به د کرونا د واکسینو د اغیز د پیاوړتیا لپاره دریم ځلي واکسینو ته اړتیا پیښه شي. د امریکا د کرونا وایرس لوړ پوړي متخصص انټونی فاوچي ویلي دي د حکومت لپاره دا ډیر وخت دی چې د دریم دوز واکسینو سپارښتنه وکړي، خو موږ احتمال نه ردو.
په دې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د امریکایي جنرال سکات میلر دنده نن پای ته ورسېده او د افغانستان د جګړې قومنده له دې وروسته جنرال فرانک مکینزي ته سپارل کیږي. مکینزي په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان دی. افغان چارواکي وایي د تخار ولایت پر مرکز تالوقان ښار د طالبانو پرونی برید په شا تمبولی دی او په دې ترڅ کې په جګړو کې 55 طالبان وژلي او 90 تنه نورې ټپیان کړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت پراونه اونۍ کې د هیواد ته د مهاجرت د ویزو د ترلاسه کولو په هدف د مرکو د پایل خبر ورکوي او وایي چې له اپریل میاشتې راهیسې له شاوخوا 1600 کسانو او د هغو له کورنیو سره چې د ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلي دي مرکې شوي دي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي په بدخشان ولایت کې د سحر شهر د اوبو کانال د رغونې چارې نن پیل شوې. چارواکي وایي د دې پروژې په عملي کېدو سره به 1560 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. په کیوبا کې زرګونه کسانو د حکومت پر ضد په یوه بې ساري اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ او د کمونیست حکومت پر ضد شعارونه ورکړل او د ایتالیا د فوټبال لوبډله چې بیګای په فاینل لوبه کې انګلستان وګاټه د اروپایي ملتونو له جام سره کور ته ستنه شوه او خلکو یې په پلازمینه روم کې تود هرکلی وکړ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشوم د حقونو په نننې خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. لمون سره ملما د ماشومان په برخه کې متخصص ډاکټر ګلخان ایوب دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلی ستړي نشي
ډاکټر اتاګ نام نړۍ مننه کوم.
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته لکوم عمر څخه واکسین باید پیل شي.
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومانو ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري. یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو سلیری ساتو کې یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دا واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړی ورځ باندې مونږه ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکو او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رز د ناروغي د مخنیوي لپاره واکسین ورکو.
درته ویلې چې څو ډوله واکسینونه مونږ لرو.
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژن کو خپل پاتې معلولون کو ناروغي مخنیوي کوي. البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دغه یو یو ناروغي چې دا د واکسین چې مخنیوي کیږي دا د خپل ځان لس نورې ناروغي زیږي. تور زیړې کولای شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی، د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی او دغه د ګېډي پړسوب چې هغه طبي اصطلاح او اسایتس دا نو هغه اسایتس رامنځته کوي دا د بدن هر غړی اخته کولی شي یعنی د سګونه نیولې ده تر زړه پښتورګو همداسې پوستکه اډوکی بندونه دا ټول اخته کولی شي نو که چیرته دې ټولو ته نظر واچو دغه هر یوه ناروغي چې په واکسینې مخنیوی کیږي دا یوازې یوه ناروغي نه ده دا د خپله ځانه ډیر زیات آفتونه زیږي خو له نیکه مرغه چې مونږه د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور او اغیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
بله، اوس که په دې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي مثلا تر څو کلنې پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر څه د خولې لارې ورکول کی
د لومړی ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنج یا توبرکولوز واکسین دی همداسې د پولیو واکسین دی او د تور زیړي واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسید نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتنۍ ته ورسید درېمه دوره د واکسین ورته تطبیقیږي او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنۍ شو نو بیا دې ته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیقیږي او همداسې بیا کله چې ماشوم نه میاشتو ته ورسید بیا په نهو میاشتونو کې بیا ماشوم ته هغه 15مه دوره د واکسین تطبیقیږي یعنی تر یو کال پورې باید ماشوم ته 15 ځلی د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نس ناستي د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي دا ماشومانو ته تطبیقیږي نو په لاندې ډول سره تاسو ته ویلی شم چې کله چې ماشوم یو کلنۍ ته رسیږي نو د یو کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 ځلې دا په روغتیایي مرکز کې واکسین شي
له واکسین وروسته ځینې ماشومان تبه کوي دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي په دې عقل تاسو وایي ایا له واکسین وروسته تبه معمولی خبره ده
بلې دې ته د واکسین نارمل اړخیزې اغیزې ویل کیږي یعنی واکسین دا معنی لري چې کله چې یو ماشوم کې تبه پیدا شو نارامي پیدا شو او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سی سوروالې او پړسوب رامنځته شو دا د واکسین د ښه تطبیق نښه ده نو که چیرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي دا معنی لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د لمنځه وړلو په خاطر باندې دوی کولی شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدې ټوټې ور باندې کیږي او د دې په څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل دی د دوا د درد او د تبې ضد درمل دی د مونږ نږدې ټولې میندې او کورنۍ د دې سره آشنایي لري بیا کولی شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم ته ورکړي او درد او نارامی د دې سره بیا قراریدلی شي خو دا خپله دغه نارمل اخیزي اغیزې چې د واکسین د تطبیق نه یو ورځ وروسته یا په هماغه شپه باندې ورته پیدا کیږي دا د اندېښنې وړ نه دي
یو شمیر کورنۍ لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډیر بې پروا دي ماشوم ته واکسین نه لګوي او د یو عادي مسله ورته ښکاري داسې کسانو ته تاسو څه وایي
په جدیت پوښتنه کوو د واکسین ګټې ډیرې زیاتې دي یعنی اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي خو که زما دغه غږ د تاسې د رسنیو د لارې نه زموږ هیوادوال اوري زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده هر دریم وګړی دغه د تور زیړي میکروب په خپل بدن کې لري یعنی هر دریم او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري د زیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده بیا پاغي باندې په ماشوم مخته کوي او یا که چیرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي بیا هم دغه میکروب هماغه سي د دو په وجود کې پاتې کیږي او دغه بیا د زیګر د تخریب لامل ګرځي او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ځان د لاسه ورکړي
نن سبا د کورونا واکسین ډیر د خلکو په خوله ده په دې اکله راته وایي آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کورونا په وړاندې واکسینونه لرو نو هغه د اتلس کالو نه ورخوا ته ټول کسانو ته کیږي، خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندوار دي نو د امیندوار امیندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي، او د اتلس کالو نه چې د کوم ماشوم عمر کم وي د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کورونا په وړاندې تطبیقیږي داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو. خو له نیک امر غباید وایم چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی، او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي نو هغوی ډیرې په خپل اخ کېږي داسې خطرناک حالاتو ته نه ځي.
ډاکټر صاحب، علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې، د روغتیا په اړه باندې، د پتی اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د حل لاره چې کېدلی شي هغه کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري، دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین داسې د داسې توکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي، او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وژني او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کومه، سوال ورته کومه چې واکسین باندې د شک نه کوي، نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو لپاره لکه وهڅي تر څو دغه خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي، او لکه څنګه چې نورې نړۍ وکولی شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کړي، همداسې به موږ هم یو ورځ انشاءالله چې که د تاسو د رسنیو همدغسې زمونږ سره همکاري نورې رسنۍ او یا حتی زمونږ دینی عالمان په دې برخه کې ډیر څه کولی شي، همداسې د ټولنې مشران، نو که چیرته ټول سره لاسونه یو کوه او د ډیرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي، انشاءالله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلون هم راشي او هغه مثبت ذهنیت به پکې هم راپیدا شي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې اوسې.
تاسو نه مننه کوم ده.
درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه یوې بلې ونیزې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ ووسئ. د اروپا د اتلولۍ د فوټبال سیالۍ پایته ورسېدی، خو پایلو بچاو ګټله.
ایتالیا د اروپا د اتلولۍ لیگ په پایلو کې انګلستان ته ماته ورکړه او د دې سترو سیالیو پایلو به وګټله.
پروانه خبرونه کې به په کابل کې د ایوبی کابل پریمیر لیگ کرکټ د پیل شوو سیالیو تازه حال هم درکړو.
تنظیم تاریخ لیگ شروع شوی دی، نو ټول سال دولس لوبډلې دي، ټول ښې لوبډلې دي، د ننګرهار لوبډلې پکې دي، د خوست لوبډلې پکې دي، د کابل لوبډلې پکې دي، اوس ځینې هغه اکاډمیانې دي.
که وختونو نور مطالب هم لرو، له موږ سره پاتې شئ. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آزاد سیالیو افغان لوبغاړي اسماعیل حیدری سیال معلوم شو.
اسماعیل حیدری بدروان میلادی میاشت په څلور وشته مل خپل روسی سیال وادیوم قدیروف سره په ای سی ایس سازمان کې لوبه ترسره کړي. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب خان ساتنن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړي اسماعیل حیدری تر دا مهاله لس لوبې کړي چې وی یې ګټلې او درې یې بایللې. د ښاغلي قاضی زاده په خبره د اسماعیل حیدری روسی سیال هم لس لوبې کړي چې اته یې ګټلې او دوه یې بایللې. د ښاغلي قاضی زاده د معلوماتو له مخې دغه سیالي ای سی ایس سازمان نړیوالو سیالیو ته د لارې موندنې په هدف ترسره کیږي. په ننګرهار ولایت کې د ثبت شویو روزنځایونو د شپاړس کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ به د شپږو ثبت شویو روزنځایونو ترمنځ د اوو ورځو لپاره دوام وکړي چې په دوو ګروپونو کې به هره لوبډله څلور سیالۍ ترسره کړي. د نوموړي په خبره دوه غوره لوبډلې به د لوړو نمرو په ترلاسه کولو سره پایلوبې ته لاره پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې کابل کې هم د دغه ولایت ثبت شویو روزنځایونو د شپاړس کلونو څخه د کم عمرو لوبغاړو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې وې چې د اوریاخیل کرکټ اکاډمي اتلولي خپله کړې وه او د اروپا د اتلولۍ کپ د ایټالیا د فوټبال لوبډلې خپل کړ. د دې کپ پایلوبې ته ایټالیا لوبډلې سره انګلستان مخ و چې لوبه یوه یوه مساوي شوه، خو وروسته په پینلاتیو کې ایټالیا ملي لوبډلې بریا خپله کړه. دا لوبه تېره شپه وشوه. د انګلستان لپاره لوکو شاو د لوبې په دوهمه او د ایټالیا لپاره بیا بوروچی د لوبې په اووه شپېتمه دقیقه ګول وهنه وکړه چې وروسته درې پرده په پینلاتیو کې ایټالیا لوبډلې لوبه وګټله. پاکل شوی چې د لوبې په 2020 کال کې ترسره شو، خو د کورونا وایروس له امله وځنډول شو او د روان 2021 کال د جون میاشتې په 11 نیټه پیل شو.
یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږ غاګله ازادي رادیو ناوړی په کابل کې د ایوبی کرکټ پریمیر لیگ سیالیو دوهم پړاو سبا پیلېږي. د دې سیالیو تنظیموونکي وایي چې په دې سیالیو کې 12 لوبډلو برخه اخیستي. دا چې د دې سیالیو موخه څه ده، لوبې څنګه روانې دي او ګڼې نورې پوښتنې مې څو شېبې وړاندې د ایوبی سپورت کمپلیکس له مسؤل عبداللطیف ایوبی سره مطرح کړې.
تنظیم تاریخ لیگ سره شوې ده، نو ټول سال دولس لوبډلې دي، ټول ښې لوبډلې دي، د ننګرهار لوبډلې پکې دي، د خوست لوبډلې پکې دي، د کابل لوبډلې پکې دي، او ځینې هغه اکاډمیانې دي چې د افغانستان د کرکټ بورډ سره رجسټر اکاډمیانې دي، د هغې لوبډلې پکې دي. ټول ښه ټیمونه دي او ټولو کې د نولس کلنو د مرجنګ د الف لوبډلې لوبغاړي پکې برخه اخیستې ده.
او ایوبی صاحب، د لوبډلو د انتخاب لپاره کوم ځانګړی میکانیزم جوړ شو او دغه نو وروسته لوبډل انتخاب شوې کنه؟ تاسو عام اعلان کړو هر چا کولای شو برخه واخلي خپل لوبډل جوړ کړي.
نو دا خو زمونږ سره اکثره زمونږ گراوند سره اکثره بعض کلبونه تیار رجسٹر دي، هغه ته چې مونږ وایو هغه زمونږ سره گروپ ته چې مونږ ټورنمنت په لار اچو، نو هغه مو انتظار باسي چې د ای ټی بی نه دغه خلاص شي، د یونیسی خلاص شي. نو مونږ غوښتل د لیگ یو څه مخکې وکړو، هغه یونیسی چې مونږ کله واخیست هغه نه وروسته بیا مونږ کلبونو ته اعلان وکړو چې تاسو راځئ وستولی شئ چې هغه وکړي څه واخلئ. هماغه کلبونه راغلل، هغه تقریبا زیاتره مونږ سره رجسټر دي، او ځینې نوي ټیمونه هم راغلل. مونږ غوښتل لس ټیمونه د هغه وکړو، خو هغه دولس شول. نو بیا نو وروسته دوه ټیمونه مونږ خفه کولی نه شول، نو دولس ته مې سوار کړه. ټیمونه نور هم زیات وو، خو دا چې مخته اختر روان وو مونږ ویل چې داسې نه چې د لیگ بیا ډېر اوږد شي، نو مونږ دولس لوبډلو ته سوار کړه.
او ایوبی صاحب، د سی بی نم د ان او سی موضوع یاد کړه، یو شکایت دا موجود دی د دغه ډول ټورنمنټونو د جوړولو په برخه کې، د لیګونو د جوړولو په برخه کې چې کرکټ بورډ همکاري نه کوي او عموما د ان او سی د ورکولو په برخه کې دوی مرسته نه کوي. تاسو سره کوم ډول برخورد شو په ځانګړي ډول د ان او سی د ورکولو په برخه کې؟ کارونه زر خلاصول کنه په ځان سره منیا چې دغه ډول ستونزې موجودې دي؟ شته
د څه د چې مخته خو ډېر زیات ستونزې وي، اوس یو څه ښه شوي دي، خو بیا هم ستونزې شته دي. په وخت ان سي نه ورکول کېږي، خو یو څه اوس اسانې شوي دي. تر مخکې مثلا کال مخکې، شپږ میاشتې مخکې، دوه کاله مخکې به وای ان سي چې مونږ اخیسته ډېر په مشکله به مو اخیسته. اګر چې دا هیڅ توان نه لري، دا ان سي د کلب لیول لوبغاړو دپاره ډېره ګټوره ده. د دې په ځای که تاسو خرج کو معلومات لرئ، خرج کې هم د دې لپاره چې څوک یو ښه انویسټمنټ کوي، یو لیگ جوړوي، کرکټ بورډ نه ورته ټرافیان هم رالیږي، افیشل رالیږي، امپایرز هم رالیږي، نو ډېره همکاري ورسره کوي. او مونږ دا چې په خپلو پیسو باندې هم ټول لیگ کوو، هم ټرافیان یې اخلو، هم د دې منیجمنټ کوو، نو دوی باید ډیر همکاري وکړي. هغه شان همکاري چې دوی د نورو ملکونو کې کېږي موږ سره نه ده شوې.
یعنی کوم ډول همکاري شوې ده؟ اوس لږ تر لږه کرکټ بورډ وړاندې تاسو یادونه وکړه چې په نوره نړۍ کې دوی لږ تر لږه ټرافیان اخلي یا افیشل کسان ورلیږي د لوبسارانو په برخه کې همکاري کوي. تاسو سره کوم ډول
موږ سره هیڅ ډول په دې برخه کې همکاري نه ده شوې. فقط همکاري ده همکاري موږ ورته ډېره غټه ده چې موږ ته په وخت نسی راکړي، موږ ته په وخت امر راکړي، پلیئر ته اجازه ورکړي. مشکل دا وي چې انسی واخلي بیا پلیئر ته وروسته وایي چې مقصد تاسو کنټرکټ پلیئر ته اعلان وکړي چې تاسو نه شئ لوبېدای. سره د دې چې په همدې ګراؤنډونو کې په همدې اکاډمیانو کې ټوله ورځ همدا کنټرکټ پلیئر لوبېږي، ځکه دوی بل ځای منظم ځای نه لري چې کرکټ بورډ ورته خپل ځای ولري چې کنټرکټ پلیئر دې ټول عملته په دې اکاډمۍ کې ولوبېږي. ټول یا زما سر اکاډمۍ کې لوبېږي، یا د نبی اکاډمۍ کې لوبېږي، یا د رشید اکاډمۍ کې لوبېږي، یا د سب زرمالوال په ګراوند کې اکاډمۍ کې لوبېږي. خو چې کله انسی واخلي بیا پلیئرز ته مثلا دوی یو میسیج تېروي چې تاسو دلته مه لوبېږئ.
نو ایوبي صاحب، تاسو خو دا لوبې له نږدې نه څارئ، عملته یاستئ، څه فکر کوئ په وړاندوی نه څه کېدلی شي؟ کومه لوبډله به لږ تر لږه تر پایلوبې یا نیمه پایلوبې مزل وکړي او بالاخره څه فکر کېږي چې کومه لوبډله امکان لري چې پایل لوبه وګټي؟
لوبډلې خو زه چې د روسا د ټورنمنټ وره لوبې ګورم، خپل لوبډله د کابل زلمی ده او د صدقه عرب خپل لوبډله ده چې صدقه عرب مسله ډېر ښه لوبغاړي راغلي دي، د ننګرهار نه راغلې ده، هغه هم خپل لوبډله ده. همداسې د المبارک او د عصمت سنگین دغه څلور لوبډلې زما په فکر دی د دې ټورنمنټ فیورټ لوبډلې دي او مخکښ لوبډلې دي. نو دې ترمنځ به معلومیږي چې کومه لوبډله مخکې راځي او فاینل ګټي، ځکه چې یو ټیم ډېر ښه ټیم وي خو چې کومه ورځ یو ورځ وي هغه ورځ د ټیم حسابېږي. کومه ورځ یو ښه ټیم پاتې راشي او متوسط ټیم مخکې راشي.
هوایبي صاحب، یو بله موضوع چې په نور نړۍ کې حتی په ګاونډیو هیوادونو کې چې کرکټ په ډېر پرمختګ کړی دی، عموما دغه ډول لیګونه یا کورنۍ سیالۍ چې کیږي لبیلابلو ټلویزیونونو نه په ژوندۍ بڼه باندې خپریږي لایف وي، ولې تر دې دمه په افغانستان کې دغه ډول یو سیستم رامنځته نه شو؟ سره لدی چې د ورزش لپاره ځانګړي ټلویزیونونه جوړ شول، ملي سپورت موږ او تاسو لرو، ولې دا لوبې په د ټلویزیون د لارې نه خبريږي؟ سره لدی چې تاسو سره په دغه ټورنمنټ کې د 19 کلنو لوبغاړي شته، حتی د ملي ټیم د ملي لوبډلې لوبغاړي در سره شته، ولې لایف نشته؟
نو اول خود دا باید وایم چې زمونږ یو بل لیگ دا تاسو په جریان کې وایي، د پیس لیگ، سولی لیگ، هغه ډېر غټ ایونت تا هغه موږ لایف کړی و په 2018 کې. اوس هم موږ اسناد جمع کړي دي، دوه میاشتې کېږي چې موږ ته اجازه راکړي کرکټ بورډ ته، موږ د یونیسف په خاطر اسناد جمع کړي دي چې موږ ته هغه اجازه راکړي. نو هغه به لایف لیگ وي، هغه به یا د لمر تلویزیون نه، یا د آر ټی آی نه، یا د شمشاد نه، او ښه کوالټۍ سره به خپرېږي. نو هغې دپاره که موږ ته اسناد زر راکړي شي، هغه لیگ به موږ انشاءالله ډېر زر ترسره کړو. هغه لیگ به د لوبغاړو دپاره هم مالي ګټه ولري، هم به تخنیکي ګټه ولري، ځکه یو خو به یو څه خرچات مند پلیئرز ته راشي، پیسې به ورته راشي، او بل به دوی لایف لوبې وکړي. هغه لوبغاړي چې دوی تر اوسه نه دي کړي چې مخته خریدي لګونو ته لاره پیدا کړي یا لایف لوپ وکړي، هغه دې پر به ډېر ګټور وي. او بل دغه لیگ چې موږ د اوس په لار اچولی دی، کابل پریمیر لیگ، دا هم تیر کال موږ وکړو، سږ کال هم بیا وکړو، انشاءالله نیکسټ ایئر کې به موږ کوشش دام کوو چې دغه هم لایف وکړو. خو په لایف کې لږ مشکلات وي، لایف لیگونو کې د کرکټ بورډ انسی لږ په ځنډ ورکول کېږي، ځکه هغه تخنیکي اړخونه د غیر زیات وي. خدای مکه کوم لوبغاړی یا کوم ټیم یو خارجي کړیو سره یا د بوکرانو سره ټچ نه وي، نو دې برا کې هغه لږ انسی سخت وي.
په کابل کې د ایوبی سپورت کمپلیکس مسؤول عبداللطیف ایوبی وو. ایتالیا فوټبال لوبډلې د اروپا د تلولۍ لیګ پایلو به وګټله. دا د هم ځل دی چې ایتالیا د دې سیالیو جام ګټي. اخوا ارجنټاین د 15 ځل لپاره د کوپا امریکایي سیالۍ وګټلې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
ایتالیا د اروپا د تلولۍ لیګ په پایلو به کې انګلستان ته ماته ورکړه او د دې سترو سیالیو پایلو به وګټله. د تیر شپې په سیالۍ کې ایټالیا د پینالټیو په پړاو کې بریا خپله کړه. دا سیالۍ چې د اروپایي هیوادونو ترمنځ کیږي پایلو به د انګلینډ په تاریخي لوبغالي ویمبلي کې وشوه. ایټالیا د اروپا تل ولیو کې کومه لوبه نه وه بایللې. په نیمه پایلوبه کې اسپانیا او په منځلوبه کې بلجیم ته ماتې ورکړې وه. ایټالیا تر نورو هیوادونو ډیره د نړیوالو سیالیو پایلوبې ته وتلې. څلور نړیوال جامونه او دوه ځلې د اروپا تل ولی ګټلې ده چې تیر ځلې په 2006 کال کې د فوټبال نړیوال جام هم خپل کړی و، خو د 2013 کال د نړیوال جام سیالیو ته په لار موندنه کې پاتې راغلې وه. د اروپا د اتلولۍ کپ په 2006 میلادي کال کې کېده، خو د کورونا وایرس له امله وځنډول شو او د روان 2021 کال د جون میاشتې په 11 نیټه پیل شو. د پایلوبې غوره لوبغاړی د ایټالیا پونوچی وټاکل شو چې خپل لوبډلې ته یې ګول وهنه وکړه. د دې سیالیو تر ټولو غوره لوبغاړی د ایټالیا ګول ساتونکی دوناروما وټاکل شو. د دې سیالیو تر ټولو ډیر ګول وهونکی د پرتګال کریسټیانو رونالدو د 5 ګولونو په وهلو سره وټاکل شو. د فوټبال نه نړۍ بل خبردار دی چې ارجنټاین د 15 ځل لپاره د کوپا امریکا سیالۍ وګټلې. د کوپا امریکا سیالیو پایلو به تیر شپه ارجنټاین او برازیل فوټبال ملي لوبډل وکړه چې پکې ارجنټاین 1-0 برازیل ته ماتې ورکړه او د دې ټورنمنټ اتلولي د 15 ځل لپاره خپل کړه. په یاد لوبه کې د ارجنټاین ملي لوبډلې لپاره انجیل ډیماریا د لوبې په 20 دقیقه کې ګول وهنه وکړه.
درنو اوریدونکو، وا موریدل چې ایتالیا فوټبال لوبډلې د اروپا د اتلولۍ لیگ پایلو به وګټله. په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدان او نیزه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخونکي څښتن سپارم. هر چا ته یاس روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
Leila zat singara dina مشور مشور كه و مودي ليلى زن سينگار